تا زمان دیگر رونق می گیرد.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د هلکانو او نجونو لپاره په لسګونو جلا روزنتونونه پرانیستي او له خصوصي روزنتونونو څخه ماشومان په دغو روزنتونونو کې د ښوونې او روزنې لپاره ځای په ځای کیږي. د دې وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي د یکشنبې په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې تر اوسه پورې دا ډول شپېته دولتي روزنتونونه په ټول افغانستان کې فعال شوي دي چې شاوخوا لزره نجونو او هلکانو ته پکې په جلا توګه ښوونه او روزنه ورکول کیږي. هغه وویل چې د دې کار هدف دا دی چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې لپاره ځانګړې پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د یو شمېر خصوصي روزنتونونو مسؤلینو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالب چارواکو په شفاهي ډول ورته ویلي دي چې خپل روزنتونونه وتړي. د متحدو ایالاتو او ایران ترمنځ په لوړه کچه کړکیچ په داسې حال کې دوام لري چې د تهران توندلارو واکمنو له خصومت ډکو خبرو ته زور ورکړ او ګواښ وکړ چې د حکومت ضد لاریونوالو ته به د اعدام په شمول تر ټولو سختې سزاګانې ورکړي. ولسمشر مسعود پزشکیان چې فکر کېده نسبتا یو منځلارې مشر دی، د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د هیواد په مشر آیت الله خامنه‌ای برید به د جنګ د اعلان په معنا وي. پزشکیان په خپل اکسپانه ولیکل زمونږ د هیواد پر ستر مشر برید د ایران د ملت په وړاندې د بشپړې جګړې په معنا ده. د ایران ستر مشر آیت الله خامنه‌ای د شنبې د ورځې په وینا کې د حکومت ضد لاریونونو په ځپلو کې د مسعود پزشکیان ونډه وستایله. آیت الله خامنه‌ای په خپله وینا کې دا هم تایید کړ چې د دغو لاریونونو په ترڅ کې څو زره کسان وژل شوي دي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پولیټیکو خبرونې سره په مرکه کې چې د شنبې په ورځ خبره شوه وویل چې اوس د وخت را رسیدلی دی چې په ایران کې د نوي مشرتابه په لټه کې شو. ترامپ زیاته کړه چې خامنه‌ای د زور زیاتی د یوې بېساري کچې په کارولو سره ایران له منځه وړی دی. د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن دوشنبه درې لوبې ترسره کیږي. پاکستان له سکاتلند، سریلانکا له آیرلند او جنوبی افریقا له تنزانیا سره لوبې کوي. په دې نړیوال جام کې چې لوبې نامیبیا او زیمبابوې کې ترسره کیږي، د افغانستان لوبډلې پرون یکشنبه خپله دوهمه لوبه چې له ویست انډیز سره وه د یو سلو شپږ دېرشو منډو په توپیر وګټله. له دې مخکې افغانستان خپله لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا څخه هم ګټلې وه. په خپل ګروپ کې د افغانستان دریمه لوبه د راتلونکې چهارشنبه په ورځ له تنزانیا سره ده. او د برلین د فلمونو مشهور نړیوال فستیوال به سږکال د افغان فلم جوړونکي شهربانو سادات لخوا په جوړ شوي فلم پرانستل شي. د برلینالی فستیوال اعلامیه وایي چې د نو ګودمن په نوم فلم به د فستیوال پرانستونکی فلم وي. په اعلامیه کې د دې فستیوال د مشر تریشیا توتل قوله ویل شوي چې شهربانو سادات د نړۍ په سینما کې له تر ټولو هیجانوونکو غږونو څخه یوه ده. شهربانو سادات له دې وړاندې هم د خپلو فلمونو لیوه او پسه او روزنتون له لارې د نړۍ په نورو معتبرو فلمي فستیوالونو کې ګډون کړی دی. د برلین د فلمونو دغه شپږ او یا کلن فستیوال به د راتلونکي فبروري میاشتې په 12مه پیل شي. برلینالی د اوسکار او ګولډن ګلوب ترڅنګ د نړۍ تر ټولو معتبرو هنري فلمي فستیوالونو څخه ګڼل کیږي چې هر کال د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره کیږي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. تاجکستان افغانستان سره د پولو په اوږدو کې د څلورو مشکوکو کسانو د وژلو خبر ورکوي.
دریم یا څلورم ځل ده چې دغه سل حوادث د تاجکستان او د افغانستان د پولو ترمنځ واقع کیږي او په دې برخه کې باید جدي توجه وشي.
په یو بل ریپورټ کې به واورو چې په افغانستان کې په میلیونو ښځې او ماشومان پا په خوار زوکی اختلی او په ژمي کې د کبانو د پخولو ګرم بازار
د جمعه د پنځشنبې په ورځ باندې سربېره یو تفریحي سیمه ده. پنځیر خپله مایان له لاغې ساحې نه جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند نه خلک راځي د سربېره ساحې ته هم چکر وهي او هم مایه خوري کوي.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د تاجکستان چارواکي له افغانستان سره د پولي په اوګدو کې د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژلو خبر ورکوي چې په وینا یې د افغانستان پر پوله راوختي وو. د دې هیواد د امنیتي چارواکو په وینا دا پیښه په هغه سیمه کې شوې چې په وروستیو څو میاشتو کې د څو خونړیو پیښو شاهده وه چې په نتیجه کې یې د نورو تر څنګ څو چینایي کاریګر هم ووژل شول. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د تاجکستان چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل چې ځواکونو یې هغه څلور ترهګر له منځه وړي چې د ګاونډي افغانستان له خاورې پر پوله اوښتي وو. د دولتي رسنیو د راپور له مخې دا پیښه په هغه سیمه کې شوې چې په وروستیو اونیو کې پکې خونړۍ پیښې زیاتې شوې دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په مرکزي آسیا کې پروت دا هیواد چې له افغانستان سره اوږده غرنۍ پوله لري پر کابل له واکمنو طالبانو سره اړیکې ترنګلې پاتې شوې دي. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خاور د امنیتي ادارو په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي څلور ترهګر د هیواد په جنوبي ختلان ولایت کې وروسته له هغې له منځه یوړل شول چې له بې وسلې کېدو څخه یې ډډه کوله. په دې اړه چې دوی څوک وو او په کومې وسلهوالې ډلې پورې تړلي وو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د تاجکستان امنیتي کمیټې ویلي چې د دغو وسلهوالو وسلې، ټلیفونونه او یوه کښته یې ضبط کړی دي. دا پیښه د ختلان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې چې د افغانستان له بدخشان ولایت سره پوله لري رامنځته شوې ده. له افغانستان سره د تاجکستان د ګډې پولې په اوږدو کې چې شاوخوا 1350 کیلومتره اوږده ده، د تیر 2015 کال د نومبر له میاشتې راهیسې لږ تر لږه د 5 خونړیو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس د شمیرو له مخې په دغو پیښو کې ټول ټال 14 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د تاجکستان سرحدي ساتونکي، چینایي کارګران او هغه کسان شامل دي چې دوشنبې قاچاقبران او ترهګر بولي. په نومبر میاشت کې په چینایي وګړو له بریدونو وروسته د تاجکستان چارواکو له طالبانو وغوښتل چې د سرحدي سیمې د بې ثباته کېدو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. هغه سیمه چې پکې د مخدره توکو قاچاقبران او اسلام پالې ډلې فعال دي. د نومبر میاشت په شپږویشتمه او دیرشمه د تاجکستان په شمس الدین شاهین او دروازو ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کارګران ووژل شول. د طالبانو د حکومت چارواکو د تاجکستاني چارواکو د وروسته دا پاړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو په پله د تاوتریخوالو د مخکنیو پیښو وروسته یې دوشنبې ته ډاډ ورکړی چې چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې په هغه هیواد کې د ورانکاري فعالیتونه ترسره کړي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ویلي وو چې د افغانستان او تاجکستان د پولې په اوږدو کې د وروستیو پیښو په اړه جدي څېړنې پیل شوې دي. هغه د ډسمبر د میاشتې په 28مه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په دې اړه یې د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به له دې شمالي ګاونډي هیواد سره په ګډه کار وکړي. متقی دغه شان وویل چې د ده په باور ځینې کړي هڅه کوي چې وضعیت بې ثباته وښیي او د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي، خو هغه دا ښکاره نه کړه چې دا کومې کړي دي چې د ده په خبره هڅه کوي د دواړو لورو ترمنځ اړیکې خړپړ کړي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په پوله وروستۍ پیښې ته په پام که چیرې د تاوتریخوالي دا ډول پیښې تکرار شي، آیا د طالبانو له حکومت سره به د دوشنبې پر اړیکو لا منفي اغېز ونه کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر وایي طبعا دا ډول پیښې اړیکې لا خرابولی شي، ځکه تاجکستان او همدارنګه د سیمې نور هیوادونه د افغانستان له لورې د ترهګرۍ ګواښونو ته اندېښمن دي.
دا درې میاشتې څلورم ځل ده چې دغسې حوادث د تاجکستان او د افغانستان د پولو ترمنځ واقع کېږي او په دې برخه کې باید جدي توجه وشي. اکثرا دغه اندېښنې د ګاونډي هیوادونو په دې باندې دي چې ګویا دننه په افغانستان کې ځینې هغه ترهګرې ډلې دي چې دوی امنیت ته ګواښ پېښوي، او که موږ یوازې د تاجکستان او د افغانستان ترمنځ وګورو، برابر د نورو ترهګرو ډله نه د انصار نه یا جمعیت انصار ډله په دغه برخه کې ډېر فعال دی.
د مرکزی آسیا د نورو مشرانو خلاف چې له طالبانو سره اړیکې پیاوړي کړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې له 1992 کال راهیسې په واک کې دی، په ښکاره په افغانستان کې د طالبانو پر چارواکو نیوکه کړې ده. نوموړي د دغو انتقادونو په ترڅ کې د بشري حقونو او د ټولګډونو حکومت په شمول د ځینو مواردو یادونه کړې چې د ده په خبره د طالبانو حکومت له پامه غورځولي دي. خو له دې سره سره دوشنبې له کابل سره د همکارۍ پر لور هم ګامونه پورته کړي دي. افغانستان ته د برېښنا پر ورکولو سربیره سرحدي بازارونه پرانیستي او د طالبانو او ځایي تاجک چارواکو تر منځ د غونډو لړۍ جاری ساتلې ده. د هېواد لکه د منځنۍ آسیا د نورو هېوادونو په څېر د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پېژندلی، خو په خاروخ ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې د طالبانو ډیپلوماتانو ته سپارلي، خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د تېر جمهوري نظام د استازي له لوري اداره کېږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلیرویشت ساعته.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د دې وزارت ویان شرافت زمان د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو تلویزیون ته ویلي چې له دې ډلې نږدې 1 لک کسان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. روغتیا پالان ماشومانو ته د مور د شیدو او سالمو خوړو نه ورکول، پاکۍ ته نه پاملرنه او د بېلابېلو واکسینونو نه تطبیق د خوارځواکۍ د رامنځته کېدو لاملونه بولي. یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته د مغذي موادو د برابرولو توان لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
داسې مهال چې مخکې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د ژمي په موسم کې په افغانستان کې په ماشومانو او ښځو کې د خوارځواکۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړی و، د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت تازه ویلي په دې هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د دې وزارت د ویان شرافت زمان له قوله د جنوري په 18 په یو راپور کې ویلي له دې ډلې 1.3 میلیونه په متوسط یو نږدې 1 لک کسان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. دغه راز په خبرې د 9 لک په شاوخوا کې میندې هم په متوسط خوارځواکۍ اخته دي چې ډیری شدید ورکوونکي او امیندوار میندې دي. په راپور کې راغلي چې د کشمیر د 2015 کال په وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د تغذیه د خدمتونو د وړاندې کولو له 3200 سایټونو راټول شوي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دومره لوړه کچه په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر تاییدوي. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته د قوي او تغذیوي موادو د برابرولو توان نه لري. د ننګرهار د اسکی مینه ولسوالۍ یوې اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یې او د دوی په کلي کې نور ډېر ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ یوې اوسیدونکي میرمن چې په خبره خپل هم په خوارځواکۍ اخته ده په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
دوره عاملګي په لومړي امیندواري کې مې کله چې کلینیک ته تلم ډاکټرانو راته وویل چې باید ښه تغذیه ولرم، خو د دې لپاره چې زما اقتصادي وضعیت ښه نه و ومینه شکرای په سمه توګه مې ځان ته رسیدنه وکړم. لومړی ماشوم مې همداسې خوارځواکۍ شو او د همدې ستونزې له امله مې دویم ماشوم هم په خوارځواکۍ اخته شو.
د لغمان د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکي صفت الله وایي مخکې له دې د دوی په سیمه کې د خوارځواکۍ ماشومانو د ملاتړ لپاره تغذیوي مرکز و، خو اوس تړل شوی دی.
کلینیک بنگلاره او سیف د چلډرن یعنی د ماشوم ساتنې خو د بودیجې د کم مخت خاطر هغه کلینیک موږ نه لاړه ډیر ښه دغه ولس وسره ډیر په سهولت کې و موږ د دې کلینیکونو نه ډیر لري د مرکزی نه ډیر مشکلاتو سره لاس او ګریوانې و. دغه ماشومان هم سوی تغذیه هم لرو، موږ په دې ولس کې ډیر کمزوري ماشومان لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د 2015 میلادي کال د اکتوبر په شپږمه په یو راپور کې ویلي وو چې د کال په لومړۍ نیمه کې په ټول افغانستان کې د تغذیه 298 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2014 کال په پرتله د تغذیه د ګرځند ټیمونو په شمیر کې هم 45% کمواله راغلی او لامل یې د مرستو کمښت یاد کړو. د دې پروګرام مشر جان ایلف بیا تازه فرانسترس خبري ایجنسی ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیون افغان ماشومان د شدید خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. شمانو د ژغورنې ادارې سیف د چرلند د شمیرو پر بنسټ چې په 13 دسمبر میاشت کې خبرې کړې وي اوس مهال نږدې 3.5 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمره